ازادي راډیو د څلورو بجو په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو قربایم. په تخنیکی برخه کې میر احمد صفای را سره مرستندوی دی. شی چاري د افغانستان د دینی عالمانو یو 50 کسیزه ډله سعودي عربستان ته روانه ده ترڅو د سولې په خبرو کې برخه واخلي. طالبانو ویلي دي چې په دې غونډه کې برخه نه اخلو. علت یې څه دی او که ګډون ونه کړي اغیزې به یې څه وي؟ تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې د روسیې د سفارت مخې ته به یې پرله تر نامعلومې مودې روان وي. د سولې عالي شورا وایي د افغانستان په هره برخه کې د سولې د هر حرکت ملاتړ کوي. د ایران او 50 پیاوړو هیوادونو عالي رتبه ډیپلوماتان نن په ویانا کې سره د اټومي تړون په اړه خبرې کوي. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې په کابل کې به یې د روسیې د سفارت مخې ته پرلت تر نامعلومې مودې پورې روان وي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دوی له روسیې څخه غواړي په افغانستان کې خپلې لاسوهنې بندې کړي.
پر هغوی مو غږ دی چې د افغان جګړې څخه خلاص وباسي، د افغانستان په جګړه کې مداخله ونه کړي. دوی چې له امریکا سره کوم تضاد لري، کومې جګړې کوي، هیله د لګولې سیمې څخه خپل کار واخلي. افغانستان د دې ځای نه دی چې دوی له امریکا سره دلته جګړې ووایي یا له امریکا سره دلته جګړه وکړي.
د شغلي وطن دوست په خبره دوی دغه راز د داسې یوې جرګهګۍ پر جوړولو موافقه کړې چې غړي به په بېلابېلو ولایتونو کې د حکومت او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ منځګړیتوب کوي. د هلمند د سولې ولسی حرکت تر دې دمه په کابل کې د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د دفتر او د امریکا د سفارت مخې ته پرلت کړي او په افغانستان کې د جګړې د درېدلو غوښتنه مطرح کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان په هره برخه کې د سولې د هر حرکت ملاتړ کوي. د دې شوراویان سید احسان طاهری د سولې ولسی حرکت وروستي پرلت او اعتراضونو ته په پام سره ازادي راډیو ته وویل:
هر حرکت پروګرام او غږ چې د افغانستان په هر برخه کې د سولې پروسې لپاره اوچتېږي هرکلی کوو. نه یوازې هرکلی کوو، بلکې ورسره همکاري ته هم چمتو یو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي وروستي حرکتونه او هڅې ښیي چې د افغانستان د سولې پروسه د افغانانو په لاس او حاکمیت کې ده. د سولې عالي شورا تر دې مخکې خبر ورکړی و چې په نږدې راتلونکي کې به افغانان د سولې د پروسې په تړاو د لویو پرمختګونو شاهدان وي. دغه شورا په دې اړه نور جزئیات نه ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو ابتدایي لست به د راتلونکې اونۍ په پیل کې تر ارزونې وروسته اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل:
کمیسیون به دا یو څه کوي. په شروع د دې هفته کې به د ولسوالۍ شوراګانو لپاره چې څه ځانونه کاندید کړي دي هغه به نهایي کوي او هغه به رسما د افغانستان خلکو ته اعلانوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو ابتدایي لست تیره اونۍ اعلان کړ. د انتخاباتي مهالویش له مخې د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو لومړنی لست باید د چنګاښ یا سرطان پر اومه خپور سوی وای. د مهالویش له مخې د دغو دواړو انتخاباتو د کاندیدانو نهایي لست به د زمري اسد میاشتې پر 12 خپور سي. د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د تلیا میزان پر 28 کیږي. د جوزجان چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو هغه حمله په شا تمبولې چې د فیض آباد ولسوالۍ پر کوکلداش کلی یې کړې وه. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي نن ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 400 وسلوالو طالبانو پر دغه کلی حمله کړې وه. شغلي خاشي وایي په جګړه کې چې د تېرې شپې له نیمایي تر نن سهاره روانه وه 15 وسلوال طالبان وژل سوي او 13 تنه نور ټپیان سوي دي. دغه کلی د جوزجان د مرکز شبرغان او د بلخ د مرکز مزار شریف د لوی لارې په اوږدو کې پروت دی. د امنیت امیر وایي چې په نشته کې دوه افغان پوځیان هم وژل سوي او دوه تنه نور ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د ایران او 50 پیاوړو هیوادونو عالي رتبه ډیپلوماتان نن د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د عملي کېدو پر لارو چارو بحث کوي. په ویانا کې دا غونډه په داسل کې جوړیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو دوی میاشتې مخکې له دغه تړون څخه د وتلو اعلان کړی دی. د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې د بهرنیو چارو وزیران نن له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په ویانا کې جرګه کیږي. شغلي ظریف په ویانا کې د خبرو پر مهال وویل چې موږ د دې لپاره دلته راغلي یو چې د شعارونو پر ځای پر عملي لارو چارو خبرې واورو. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دغه تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، دا د دغو شپږو هیوادونو لومړۍ غونډه ده. د ایران خبري اژانسونو په حواله د دغو خبرو په درشل کې د ایران ولسمشر اسد روحاني د فرانسې او جرمني رهبرانو ته په ټلیفوني مکالمو کې ویلي وه د امریکا د بندیزونو د اغیزو د دفع کولو لپاره د اروپا د اقتصادي اقداماتو بستې د ایران ټولې غوښتنې نه دي پر ځای کړي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ځینو مسایلو د بحث لپاره شمالي کوریا ته ورسېد. د ده خبرې به له اټومي وسلو د شمالي کوریا د تصفیې پر پروسې او د واشنگټن او پیونګ یانګ ترمنځ د اړیکو د ښه کولو پر لارو چارو متمرکزې وي. د پیونګ یانګ په هوایي ډګر کې د شمالي کوریا د واکمن ګوند وتلي چارواکي او د استخباراتو پخواني مشر کیم یونګ چل د بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هونګ سره وکتل. دا وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جون پر 12مه د اول وار لپاره مخامخ سره وکتل، د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لومړۍ کتنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو شمالي کوریا ته تر رسیدو مخکې په الوتکه کې ویلي وه زموږ رهبرانو په سنگاپور کې د سرمشریزې پر مهال له اټومي وسلو د شمالي کوریا د بشپړې تصفیې او د دواړو هیوادونو د بدلو سویو اړیکو اهمیت په ډاګه کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر ټرمپ او د شمالي کوریا د رهبر تر سرمشریزې مخکې په می میاشت کې له کیم جونګ اون سره په مستقیم ډول کتلی وه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په لسکونو افغان دیني عالمان د نړۍ د اسلامي هیوادو د علماو په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته ځي. د افغانستان د سولې عالي شورا تم شي چې طالبان به په دې غونډه کې برخه واخلي، خو طالبان ویلي دي چې د جدي او مکې مکرمې غونډې امریکا جوړې کړې دي، برخه پکې نه اخلو. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر هم اخیسته.
له ټول نړۍ سره دا نشي کېدی له ټول نړۍ دی په غلطه اوسي، د ټول نړۍ اسلامي علما دي په غلطه اوسي، حتی د حرمینو امامان دي په غلطه اوسي، او یوازې طالبان دي سم اوسي.
د افغانستان د سولې په اړه له اسلام آباد څخه د واشنگټن د غوښتنو په ارتباط د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې څرګندونې هم لرو چې له پاکستانه د قاطعیت غوښتنه کړې. د سولې لپاره د هلمند د ولسي حرکت ویاند وایي
کمیته مفرون رامنځته کړه. کمیته به د طالبانو هغو سیمو ته ځي چې طالبان هلته واکمن دي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو، په کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان د دینی عالمانو تلويشت کسیزه ډله د سولې د هڅو په لړ کې سعودي عربستان ته روانه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې د سعودي عربستان د مکې مکرمه او جدي شورونو په غونډو کې د افغانستان د سولې په اړه مهمې پریکړې وشي. په دې غونډو کې د ټول اسلامي نړۍ شاوخوا 1.5 دینی عالمان برخه اخلي. طالبانو ویلي دي چې په دې غونډو کې ګډون نه کوي. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د افغانستان د سولې علي شورا هیله مندي خي چې د سعودي عربستان په ناسته کې د طالبانو استازي هم ګډون وکړي، څو د اسلامي نړۍ له دنیا عالمانو سره د جګړې د دوام په اړه خپل لیدلوري شریک کړي. دغه شورا ویان سید احسان طاهری وایي دا چې په دغه ناسته کې طالبانو ته د ګډون لپاره بلنه ورکړل شوې او کنه معلومات نه لري، خو وایي دا ناسته د افغانانو لپاره لویه لاسته راوړنه ده. د ښاغلي طاهری په خبره په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو دوه ورځنۍ ناسته به راتلونکي ونې د جدي او مکې په خارونو کې جوړه شي.
د افغانستان د سولې او ثبات په اړه یو نړیوال کانفرنس په سطح د علما کرام د اسلامي نړۍ جوړیږي ان شاء الله د راتلونکي ونې په عربستان سعودي کې. موږ بله لرو چې هلته د طالبانو علما کرام هم اشتراک کړي تر څو چې د افغانستان روانه جګړه او ثبات په اړه
که څه هم ښاغلی طاهری د یادې ناستې د دقیقې نیټې په اړه څه نه وایي، خو د سعودي عربستان یو شمېر رسنۍ ویلي چې د علماو دغه ستره غونډه به د راتلونکې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو کې ترسره شي. په دغه ناسته کې د ګډون لپاره له افغانستان څخه هم د علماو څلوېښت کسیزه پلاوی سعودي عربستان ته ځي. د سولې د عالي شورا د معلوماتو له مخې د سعودي عربستان په ناسته کې له درې دېرشو هیوادونو شاوخوا 150 دیني عالمان او مفتیان ګډون کوي او د بحث موضوع یوازې د افغان سولې او جګړې په اړه ده. په سعودي عربستان کې دغه ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې تازه د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک یوې غونډې ته ویلي چې راتلونکې اونۍ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل دو امکان شته، خو طالبانو بیا د جمعې په ورځ رسنیو ته په سولې پیغام کې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پیلېدو خبره رد کړې ده. د طالبانو په پیغام کې راغلي چې افغان حکومت غواړي د داسې اوازو په خپرولو سره د خلکو ذهنونه مخشوش کړي. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان پوهان وایي دا چې د اسلامي نړۍ استازي د سعودي عربستان په ناسته کې د افغان جګړې د پای ته رسیدو په اړه واحد دریځ اعلان کړي، دا به پر طالبانو د سولې لپاره د اسلامي نړۍ د فشارونو ښه پیلاموي. د سیاسي چارو افغان کارپوه نجیب ننګیال:
تبدیل د طالبانو لپاره هم یو چیلنج ده، یو ننګونه ده چې دوی څنګه کولی شي د پکور دننه د علماو منځګړتوب خو دوی ومنه درې ورځې وربند اعلان کړ، بیا د مکی او مدینې د حرمینو په احترام او د هغې د تقدس په احترام دوی څه ځواب وایي؟ بیا د ټول نړۍ د اسلامي نړۍ علما راځي، هغه لوی لوی شیوخ او مفتیان راځي، د هغوی دغه فیصله ته د هغوی دغه اعلامیه ته دوی څه ځواب وایي؟ دا طالبانو ته پخپله یو ډېر لوی چیلنج ده، دوی بل اخره مجبوریږي چې دې ته ځواب وایي، ځکه له ټول نړۍ سره دا نه شي کېدلی چې ټوله نړۍ دې په غلطه اوسي، د ټول نړۍ اسلامي علما دې په غلطه اوسي، حتی د حرمینو امامان دې په غلطه اوسي، او یوازې طالبان دې سم اوسي.
د ښاغلي ننګیال په خبره کې څه هم اسلامي نړۍ لږ په ځنډ د افغان جګړې په اړه خپل غږ پورته کړ، خو بیا هم د دوی فشار کولای شي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. نوموړی وایي اوس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د درېدو لپاره کلي اجماع رامنځته شوی، او طالبان نشي کولای چې د جګړې د دوام لپاره دا هر څه بابیزه وګڼي.
طالبانو په یوه اعلامیه کې چې په پښتو، دری او اردو ژبو یې ازادي راډیو ته راستولې ده، د مکې مکرمې او جدي د دیني عالمانو غونډې غندلې دي. طالبان لیکي دا د امریکا پلان دی چې لومړی ورته غونډه د می په 11مه د انډونیزیا په بوګور ښار کې ترسره شوه، او پلان یې هلته دا و چې نورې ناستې په کابل، اسلام آباد او سعودي عربستان کې هم ترسره کړي. د سولې په دې غونډو کې د طالبانو د نه ګډون سربیره په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال په دې باور دی چې له طالبانو سره د سولې په هڅو کې او له پاکستان سره په خبرو کې ډېر پرمختګ شوی دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د جنوبي او منځنۍ اسیا د چارو مرستیاله آلیس ویلز وایي متحده ایالات د خبرو میستر د طالبانو د حاضرولو په برخه کې له پاکستان څخه پاخه او قاطع اقدامات غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي خبرو ته د طالب مشرانو حاضرول یوازې د دوی د وس خبره نه ده، او د افغانستان په کړکیچ کې شکیل ټول لوري دي پکې برخه واخلي. د موضوع په اړه تفصیل له اجمل انڅخه:
د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال آلیس ویلز چې تازه د اسلام آباد له سفر واشنگټن ته ستنه شوې، د ګاونډي افغانستان سره د اړیکو د بهتره کولو په برخه کې د پاکستان هڅې ستایلې او ویلي دي چې د هیواد د افغانستان سره د اړیکو په بهتره کېدو کې ځینې ګټور اقدامات کړي، خو زیاته کړې ده چې پاکستان باید خبرو اترو ته د طالب مشرانو د حاضرولو په برخه کې قاطع او پاخه اقدامات وکړي. آلیس ویلز د پنجشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه د پاکستان له لوري په دې برخه کې د پخو او قاطع اقداماتو نه موجودیت د دې سبب شو چې ولسمشر ټرمپ د جنوري په میاشت کې له پاکستان سره پوځي مرستې وسنډي. آلیس ویلز د جولای له لومړۍ نیټې تر درېیمې نیټې پورې په اسلام آباد کې و، او هلته یې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو سربیره د تیرې سې شنبه په ورځ د پاکستان د پوځ له مشر جنرال جاوید قمر باجوه سره هم وکتل. نوموړی له دې لیدنو وروسته ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې د پروسې د پایل لپاره د پاکستان له لوري سیاسي اقداماتو ته اړتیا ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل د پنجشنبه په ورځ خبریالانو ته خبرو کې اسلام آباد ته د آلیس ویلز سفر بریالی وباله، وی ویل دې سفر کې د افغانستان پر سوله هم ګټورې خبرې شوې. ښاغلی فیصل د آلیس ویلز د دې ټینګار په اړه چې پاکستان د طالب بشان د سولې خبرو ته حاضر کړي وویل دا یوازې د پاکستان د وس خبره نه ده، او باید د افغانستان د قضیې نور لوري هم پکې برخه واخلي.
اکیلے پاکستان کی ذمہ داری ہے،
یواز زمنگ ذمہ واری نه دا، بلکہ من خو بار بار دا وایو چې افغانستان کې څومره اثر لرون کې خلک یا ډلی دي، هغه یې په ګډه سره دا کوششونه وکړي چې افغان طالبان د خبرو میز تراولي، او دې لړ کې پاکستان خپل کردار ادا کولو ته هم تیار دی.
خو افغان لوري بیا د طالبانو سره د سولې د خبرو عملی پایل ته لمن دي. د سولې د عالی شورا د دارالانشاء رئیس اکرم خپلواک د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل ډیر زر بل طالبانو سره مخامخ خبرې پایل شي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال چې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د پوځ لمشر جنرال جاوید قمر باجوه سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د عمل پر پلان خبرې کړي، هم هیله مند دی چې د طالب مشرانو سره به د سولې خبرې پیل شي. ښاغلی زاخلوال د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له پاکستان سره په خبرو کې کافی پرمختګ شوی.
مهمترین عنصر تبن تشویق او خپل قناعت طالبانو ته ورکول پکار دي چې دوی آماده شي دي ته چې په سولو کې ګډون وکړي، مگر د سولو د خبرو د پاکستان ملاتړ چې دی د دې نسرګینو شو پټولې چې مهم رول لري. نو فلهاز از مونږه خبره د پاکستان سره درته ویلی شو چې په دې وروستیو کې مو کافي اندازه پرمختګ کړی دی.
د جنوبي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز خبري اعلان سره د پنځشنبې د ورځې په خبرو کې پر پاکستان یو آر بی ا ټینګار وکړ چې طالب مشران د خپل هیواد وباسي او پر هغوی د فشار راوړي چې خبري وکړي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیا د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې درې ورځنی اوربند تصادفي نه بلکې د همداسې هڅو او فشارونو نتیجه بولي او وایي دا ممکنه ده چې دا ډله د اوږدمهالي اوربند او خبرو لپاره چمتو شي. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت وایي داسې جرګهګۍ جوړه کړې چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به منځګړي ټوپ کوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست وایي دا جرګهګۍ به هغو سیمو ته ورځي چې طالبان پکې واکمن دي. دغه جرګهګۍ به کله خپل کار پیلوي او په کوم شکل به مخته ځي؟ د همدې پوښتنو د ځوابولو لپاره زموږ همکار محمد حدیث پردیس له بسم الله وطن دوست سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې له طالبانو سره د خبرو په اړه ښاغلي وطن دوست وویل
دا چې موږ د سفارتونو مخ ته بوخت یو د هغوی پر ولسونو غږ کوو چې د دوی په چارو کې مداخله وکړي، له دوی څخه وپوښتو چې ولې په افغان جګړه کې لاسوانه کوي او لري یې. نو د دې لپاره چې په افغانستان کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک فعالیت ولري، نو موږ پر یو کمیټه باندې هوکړه وکړه. کمیټه مو پرون رامنځته کړه. کمیټه به د طالبانو هغو سیمو ته ځي چې طالبان هلته واکمن دي. دوی به د طالبانو او افغان سرتیرو ترمنځ پر روغې جوړې کار کوي. هلته به دواړه طرفونه اوري چې هغوی څه وایي. دوی به په خپلو سیمو کې کار کوي. د هغه کسان دي چې د همدې سیمو اوسېدونکي دي او هغه کسان دي چې د سولې لیوالتیا لري، او تر څنګ هغه کسان دي چې دوی ازمایل شوي دي. د طالبانو هم باور پر شته، د حکومت هم باور پر شته، او خپله په ولس کې هم شنم لري.
وبخښئ ستاسو خبرې مې قطع کړې. خو تاسو کله چې دغه حرکت شروع هم شو په هلمند کې، تاسو غوښتل چې لاړ شئ د طالبانو سیمو ته، هم هغوی مخالفت وښود او وی ویل چې که چېرته واقعا تاسو غواړئ نو لاړ شئ د شورابک او هغه نورو سیمو کې چې بهرني ځواکونه موجود دي، نو څومره مطمئنه یاستئ چې دغه شی چې تاسو وایئ هغه به عملي وي؟
پر طالبانو خو طالبانو خوشدار ویل زما سره خپله طالبانو شاریک نیولې، هغوی راته ویلي دي چې دوی په دفاعي حالت کې دي. بهرنیان د دوی پر کورونو باندې بریدونه کوي، دوی اړ کېږي چې جګړه مخته یوسي. موږ په همدې خاطر پر یو طرف باندې چې هغه افغان لوري دی او بهرني ځواکونه دي، پر هغوی موږ وکړ چې دوی باید نور له دغه سړندو بمباریو خلاص واخلي. دوی باید نور دغه حالت جاری ونه ساتي، ځکه چې موږ د دواړو لورو پر نږدې کېدو کار کوو چې افغان لوري طالب سره نږدې شي. دغه کسان چې په جرګهګۍ کې وو، په دغه کمیټو کې برخه لري، هغه کسان دي چې کورونه د طالبانو په سیمه کې دي. په هغه سیمه کې دوی اوسېږي، په هغه سیمه کې به دوی له طالبانو او له حکومتي چارواکو سره غږیږي.
بلې، او دغه کمیټې رسمن کله خپل کار شروع کوي، ولایتو ته سفرونه شروع کوي؟
نن به کمیټې نهایي سي وسم د حضور چمن مخامخ په مسجد جامع جماعت کې. هلته غونډه ده، په همدې تړاو هلته پر دې باندې بحث کیږي چې کمیټې باید لمړی کوم سیمو ته ولېږدول شي، د کوم سیمو کسان باید پکښې کې داخل وي، او کمیټې باید څوک سیزه وي. پر دې نن د خیره کار کیږي، نهایي کیږي چې نهایي سره بیا موږ تصمیم نیسو، بیا له رسمي سره شریکو چې دوی کوم سیمو ته ځي، له کوم سیمو څخه راپیلي.
تاسو دا کوم کمیټې مو چې تشکیل کړي دي هلته د طالبانو سیمو ته چیزي، څومره وخت به هلته وي یا دغه پروسه په ټوله کې څومره وخت نیسي؟
زموږ دا چې دا پروسه د حرکت پروژه نه ده، دا به تر هغو پورې روان وي، تر هغو پورې به روان وي څو چې سوله راځي، څو چې دوه خوابدي ورونه سره کښېني، سولې ته غاړې ږدي او اوربند کوي.
د سولې لپاره د هلمند د ولسي حرکت ویاند بسم الله وطن دوست. په افغانستان کې نږدې 40 دقیقې مخکې، یعنی څلور بجې، د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر پای ته ورسید. د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط پر روانه خبرونه کې وړاندې راپور لرو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د سوریې په جنوب لویدیځ کې محاصره شوي یاغیان وایي دوی له سیمې څخه د ممکنه وتلو پر سر له روسیې سره بیرته مذاکرات پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې دغلته د روسیې او سوریې ځواکونو پرله پسې بمباری پیل کړی دی. اجمل اند دا موضوع تعقیب کړې ده، تفصیل لدور.
د سوریې له جنوب لویدیځ څخه د حکومت د مخالفو وسلوالو د وتلو پر سر د مسکو په نوښت خبرې اترې د چهارشنبې په ورځ په موقت ډول وسنډېدې. تر اوسه پورې د همدې خبرو د پخوانیو پړاوونو په ترڅ کې د سوریې یاغیانو دېرش خرګوټي د دې هیواد په جنوبي ستراتیژیک زون کې د بشر الاسد حکومت ته خوشي کړي. دا سیمه له دې پلوه مهمه ده چې اردن او اسرائیلو سره د ګولان په لوړو کې پولې لري. کله چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د یاغیانو او روسیې ترمنځ خبرې وځنډېدې، د روسیې او سوریې ځواکونو په ګډه په دې سیمه کې درنې بمبارۍ پیل کړې. بریلي بمونه یې وغورځول او د توغندیو او توپونو تر اور لاندې یې ونیولې. پر سیمه د سوریې او روسیې ځواکونو له بریدونو لا څلېرشت ساعته نه و تیر شوي چې وسلوالو یاغیانو د سیمې څخه د وتلو پر موضوع د خبرو بیا پیل ته چمتووالی وښود. د سوریې د جنوب لویدیځ په دې سیمه کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې ده، د سوریې د حکومت او روسیې ځواکونو بریدونو ولسي خلک هم له بشري ناورین سره مخ کړي. د بمباریو په سیمه کې 320,000 ولسي خلک په ډېره کمه موده کې له سیمې تېښتې ته اړ کړي. رسنۍ وایي دا د سوریې په 2 کلنه کورنۍ جګړه کې په دومره کمه موده کې د ولسي خلکو تر ټولو چټکه بې ځایه کېدنه ده چې نړیوال اعتراضونه یې راپارولې او په ملګرو ملتونو کې پرې غونډې وشوي. د سوریې ولسمشر بشر الاسد غواړي چې د سوریې د جنوب لویدیځو سیمو په نیولو سره چې په سوریه کې د حکومت د مخالفو یاغیانو وروستۍ پخې مورچلې ګڼل کېږي، پر ټول هیواد د حکومت ولکه ټینګه کړي. دا درا سیمه چې په 2011 کال کې ترې د بشر الاسد پر خلاف پاڅونونه پیل شول، لا هم دغلته د یاغیانو په کنټرول کې ده. د سوریې د تیرې 1 کلنې جګړې په ترڅ کې دغلته تر 500,000 زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور له خپلو سیمو کډه کېدو ته اړ شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
څلور بجې او 21 دقیقې په افغانستان کې د دې خبرونې له پیل سره، یعنی څلور بجې، د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر پای ته ورسید. بل لور ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو ابتدایي لست به د کمیسیون له تایید وروسته د راتلونکې اونۍ په لومړیو کې اعلان کړي. د دغه کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 3,000 کسانو د ولسوالیو شوراګانو لپاره نوملیکنه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ پیاوی چې د ولسوالیو شوراګانو د احتمالي نوماندانو د اسنادو تایید باید په علني جلسو او د ناظرینو په موجودیت کې وشي. له کابل حدیث پردیس راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو ابتدایي لیست به له دقیقو ارزونو وروسته د راتلونکې اونۍ په لومړیو کې اعلان کړي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله شمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالیو شوراګانو د احتمالي نوماندانو ټول اسناد کمیسیون ته رسیدلي او دوی به له تایید وروسته اعلان کړي.
سپاره چې یو دقت وشي او لږ درا د یو ډول شک لپاره چې هم په زمينه مسایل چې تر څو ساسره په انصافي نه وشي ویږي، نو تاسو چې کمیسیون به دا یو چکی په شروع د دې هفته کې باید د ولسوالۍ شوراګان لپاره چې د چا ځانونه کاندید کړي دي هغه به نهایي کوي او هغه به رسمي د افغانستان خلکو ته اعلانوي.
که څه هم ښاغلي هاشمي دا ونه ویل چې په کومه ورځ به لیست اعلان شي، خو په 3 ولایتونو کې شاوخوا 3,000 کسانو ځانونه د ولسوالیو شوراګانو لپاره نومند کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د روانې اونۍ په جریان کې د ولسي جرګې د نوماندانو ابتدایي لیست هم اعلان کړ. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسي جرګې د نوماندانو ابتدایي لیست له دقیقو ارزونو وروسته اعلان کړی، خو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو ویلي چې لیست د ناظرینو د موجودیت پرته د کمیسیون له لوري تایید شوی دی. اوس افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ ټینګار کوي چې د ولسوالیو شوراګانو د احتمالي نوماندانو د اسنادو تاییدي باید په علني جلسو او د ناظرینو په موجودیت کې وشي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید
مکلف ده چې دغه اسناد په ډېر شفافه توګه وسري. ولسوالۍ په سطحه باندې لومړنی چکې سوی ده په کابل کې دوی مجبور دي چې هغه تایید کړي یا تصدیق کړي، ولې دغه نه باید علني وي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د نوملیکنې بهیر د جمعې د ورځې تر 4 بجو په ټول افغانستان کې پای ته رسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمشنر سید حفیظ الله شمی په خبره لا 2 میلیونو څخه زیاتو کسانو د نوملیکنې په پروسه کې ګډون کړی. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ وړاندیز کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید ټول انتخاباتي چارې په دقیقه توګه مخته یوسي او هڅه دی وکړي چې د انتخاباتو په پروسه د خلکو باور او ډاډ ترلاسه کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم زاد جان خوست ولایت څخه خبرې کوم د خوست ولایت د مېوین چې درې کال کېږي چې کارتونه جوړ کړی دي دوی دا بانا کې وچ کوبل نه یاد نه درغله د درې کال کېږي چې دوی وایي دا بانا کې ورته زبیر اړین نه ته هیله کېږي چې مسؤل چارواکي ورنه پوښتنه وشي ځواب ورته وایي چې دا درې کال کېږي دا کارتونه ول نه جوړېږي دا یاد خوست والی نه راځي. السلام علیکم.
منګ تم سن نه دا ټول کې منګ تم کورونا اندره تر دا د وزارت سن دا پیغام چې مست ماشه نه پټم راکې مل هېده دې کړه چې مل ته کار هېلی کړه کو وصله.
بره سلام علیکم زه له پکتیکا زینه نه تاسو دا پیغام پرې دم زما لړپولو چارواکو نه رئیس جمهور زینه نه دا هله دا ترسو پورې به مونږه د غفلت په خوب ویده یو. فعلت دې دی چې مونږه ته ښکاره ده چې پاکستان زمون ښکاره دښمن دی. هیڅکله صلح نه غواړي چې په افغانستان کې صلح رئیسی سباد رئیسی آرامی رئیسی. په علت دې سره چې کله اشرف غنی صاحب جمهور رئیس زمونږه دوربند اعلان کړ او طالبان سم ورپسې اعلان وکاو او اوربان شو نو چې کله پکتیکا کې دا طالبان راغلل ډیر خوشاله او صلح ته ډیر سخت خوشاله او وی ویل یو طالب سره چې ما دغه پښتنې ځینې کولې ما ته ویل چې اته کال سو مونږه خار ته نه راغلی او مونږ ډیر سخت خوشاله یو. نو چې کله بیرته اور بند شو د پاکستان هغه کم مشران حاکم طالبان چې په کوټه کې دي هغوی ورته ویلې چې تاسو بیرته خپله جنگ ته ادامه ورکړئ. نو زمونږ رئیس جمهور زینه نه دا هیله ده او چارواکو زینه نه چې تر څو پورې به موږ د غفلت په خوب ویده یو. ولی موږ ته خدا ښکاره خبره ده چې پاکستان زمونږ دښمن دی. کم مشران چې طالبان دي ټول په کوټه کې دي په پاکستان کې دي هغه زینه دوی ته سکه حکم ورکړ کیږي امر ورکړ کیږي د اماش مطابق کار کوي. اما هله رئیس جمهور زینه دادا چې د امریکا او ته وي چې په شار په پاکستان راوړي چې صلح ته حاضر شي. والسلام بای احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا سجی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې د اسالیا ووریدون کې په پروګرام کې ستاسو په شاخ ګڼ نور پیغامونه خبرو. خصوص په فوتبال ته مخ کړو. پروسه کې د فوتبال د نړیوال جام لوبي لا دوه ورځې ځنډ وروسته نن بیا پیل شي. نن به دوه مسابقې وشي. په لومړۍ یوې کې یوروګوای له فرانسې سره مخامخ شي او دوهمه لوبه د برازیل او بلجیم ترمنځ ده. زما همکار میر احمد صافی د لوبي څاري او اوس په سټوډیو کې را سره ده. صافی صاحب د کابل په وخت څو بجې د مسابقې پیل شي؟
بلې مننه شیبر صاحب. لومړی تاسو او اوریدونکو ته سلامونه. نن په پام کې دا څرګند شو تاسو ول دوه لوبي تر سره شي. لومړی لوبه به د فرانسې او د یوروګوای ترمنځ وي چې هغه به شپږمې بجې د افغانستان په وخت تر سره شي او بل لوبه چې ډیره جالبه لوبه ده هغه به د بلجیم او د برازیل ترمنځ وي چې هغه به د افغانستان په وخت لس نیمې بجې تر سره کیږي.
بلې فرانسې سش کال خورا تکړه لوبډله لري. البته دا د فوټبال مینوال داسې باور لري او لوبه هم په اروپا کې داسې فکر کوي چې یوروګوای به فرانسه مات کړي.
ځکه داسې بعض وخت داسې لوبې پیشبیني اکثرا نشي کېدی ځکه کله چې یو اروپایي ټیم راځي او لاتین امریکایي یو ټیم سره لوبه کوي نو دی اکثرا دی په خپل منځ کې دومره یو تجربه نه لري چې وکولی شي په اسانه توګه د یوروګوای یا کوم بل لاتین امریکایي ټیم هغې ته ماتې ورکړي. خو په ستورو کې که مقایسه کو د فرانسې ستوري تر حده ډیر زیات دی په ټیم کې د نسبت د یوروګوای په مقایسه. خو په دې نگانه ورته پام وکړو نو فرانسه کېدای شي چې یوروګوای ته په اسانه توګه ماتې ورکړي.
که د فرانسې مخکینیو لوبو ته وګورو په ګروپ کې د فرانسې دفاع یو څه کمزوري وه. که څه هم ډېر ګولونه یې نه دي خوړلي څه فکر کوي چې امکان لري چې د کمزوري دفاع له خاطره یوروګوای لوبه وګټي؟
دا ځل داسې ده چې اوس چې کوم درجې ته راوتې دي نو کوشش کوي ځکه خو فرانسه هم یو مدعي ټیمونه نه ده چې غواړي دا ځل حتما باید جهاني دا جام باید خپل کور ته ویسي. خو وبګورو چې یوروګوای په کومه سطحه لوبه کوي سره
او کرا شو د برازیل لوبي ته. برازیل هغه ټیم دی چې د فوټبال ډیر مینوال په دې باور دي چې نړیوال جام به ګټي. خو ورته اټکلونه د جرمني په برخه کې هم کېدل. جرمني حتی په خپل ګروپ کې تر ټولو وروستی شو او له جامه ووت. نو صافی صاحب د برازیل په برخه کې ساسو اټکل څه دی چې برازیل به دا لوبي وګټي که دا لوبه وګټي که بلجیم؟
دا هم ډیر مشکل سوال پدې دی چې دواړه ټیمونه قوي قوي ستوري لري خو که تجربه ته راوړې برازیل نسبت په بلجیم د برازیل لوبغاړي نسبت په بلجیم ټیم ډیر قوي تجربه لري ځکه دفاع ډیر قوي دفاع ده او عمله کې هم نیمار ده او پسې روبرټو فرمینو دا هغه لوبغاړي دي چې خورا
خو په حمله کې وبخښي د بلجیم هم تکړه لوبغاړي شته
د بلجیم لوبغاړي په حمله کې دي رومیرو لوکاکو او پسې راتیرشه خو بلجیم په مرکز کې په برازیل باندې لګ لوړ ده ځکه په حمله کې په مرکز کې دی براین او ایدن هازارد دي هغه لوبغاړي دي چې په قوي ټیمونو کې لکه چلسی او مانچستر سیټي کې لوبې کوي خو وبګورو چې خو برازیل په هر نگانه نسبت په بلجیم تکړه لوبغاړي لري په دفاع کې ډیر تکړه لوبغاړي لري لکه مارسیلو ده په سیتیاګو سیلوا دا هغه لوبغاړي دي چې ډیر کلک دفاع کې یعنی ریکارډ لري دی په دفاع
خو دا دواړه لوبې ډیر پیاوړي لوبډلې په دواړو لوبو کې شته په البته برازیل بلجیم او د فرانسې او یوروګوای څلور سره ډیر تکړه ټیمونه دي وګورو چې سبب نتیجې معلوم شي د شپې تر ناوخته پوري چې
هغه کسان چې د نیمار او د ایدن هازارد ته علاقمندان دي هغه به وګوري چې کوم یو ټیم
د لوبي ګټي خو د خبرونو وخت شو د لنډو خبرونو وخت لسالي محمد اسالی څخه لنډ خبرونه اور
د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې په کابل کې به د روسي د سفارت مخې ته پرلات تر نامعلوم مودې پورې روان وي. دغه حرکت تر دې مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د دفتر او د امریکا د سفارت مخې ته پرلات یا تحسن کړی وو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان په هره برخه کې د سولې د هر حرکت ملاتړ کوي. د دې شورا ویان د سولې ولسی حرکت وروستي پرلات او اعتراضونو ته په پام سره ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو شوراګانو د کاندیدانو ابتدایي لست ده د راتلونکې اونۍ په پیل کې تر ارزونې وروسته اعلان کړي. د جوزجان چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو هغه حمله یې په شا تمبولې چې د فیض آباد ولسوالۍ پر کوکلداش کلي کړې وه. چارواکي وایي په دې حمله کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. د ایران او 15 پیاوړي هیوادونو عالی رتبه ډیپلوماتان نن د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د عملی کېدو پر لور چارو بحث کوي. په ویانا کې دا غونډه په داسل کې کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو دوی میاشتې مخکې له دغه تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ځینو مسایلو د بحث لپاره شمالي کوریا ته ورسید. دغه خبرې بل اټومي وسلو د شمالي کوریا د تصفیه پر پروسی او د واشنگتن او پیونګ یانګ ترمنځ د اړیکو د شکولو پر لور چارو متمرکز وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه راټول شوی دي. دا پیغامونه په بیلابیلو موضوعاتو باندې دي. البته د نورستان مرکز پارون څخه هم یو خبر لرو. د نورستان په مرکز پارون کې د اقتصاد او سایه ادارو لپاره نوې ودانۍ جوړې شوې دي او ګټه اخیستنې لپاره سپارل شوې دي. د دې ودانۍ پرانیستنو مراسمو ته د افغانستان اقتصاد وزیر هم پارون ته تللی دی او په دواړو ودانیو کې ویل کېږي چې 30 میلیونه زیاتې افغانۍ په دې دواړو ودانیو لګېدلې دي. د دې اقتصادي خبر جزئیات له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راکوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ماسپخین ازادي راډیو ته ویل د اقتصاد ریاست ودانی نه درلوده. د یو شمیر نورو ادارو د کارکونکو په څیر مامورینو په نامناسبو کرایه کورونو کې خپل ورځنۍ دفتری چارې پر مخ وړلې. اوس ورته په دوو پوړو کې د 12 خونو درلودونکو ودانی جوړه شوه. والی وړاندې وویل
دغه تعمیر د وزارت اقتصاد په لګښت باندې د یو جریب زمک په مساحت کې جوړ شوی. دوه پوړ لري او په دې تعمیر باندې به د ریاست اقتصاد د دفتری چارو ټول مشکلات حل شي او په دې تعمیر باندې 14 میلیونه لګښت راغلی دی چې د دې تعمیر د افتتاح او برابرداری د لپاره خپل یاد ما پوزیشن د اقتصاد هم تشریف راوړي.
هغه وای په همدې ورځې د احصایي ادارې ته هم ودانی پرانستله چې ټولې اته خونی لري او د 9.5 میلیونو افغانیو په لګښت جوړه شوی. د نورستان والی د اقتصاد له وزیر وغوښتل چې د یاد ولایت په آبادی او د ستونزو هواری کې د ورسره پوره مرسته وکړي.
جناب وزیر صاحب نه به مو غوښتنه همدا وي چې د نورستان وروسته پاتې والی ته په کتو باندې د نورستان د پرمختګ لپاره هغه پلانونه چې ریاست اقتصاد د نورستان مرکز ته لیږي په هغې کې د وزارتونو سره همغږي کولو کې او د وزارتونو نه بودیجه اخیستو کې د نورستان ولایت سره کامل مرسته وکړي.
د اقتصاد وزیر محمد مصطفی مستور ازادي راډیو ته وویل دی به کوښښ وکړي چې د اسداباد پارون او پارون لغمان ترمنځ سرکونو رغولو د اوبو برېښنا بندونو جوړولو او یاد ولایت ته د سیلانیانو د تګ دپاره د زمینو برابرولو برخو کې اړوند وزارتونو سره د بودیجو پیدا کولو کې همکاري وکړي.
خار کلونه را که ما در قسمت خود کردیم ما امی موضوع تو سرکشون خود از جانب دیگه
هغه وای زموږ با لومړی او غټ کار دا وی چې د کونړ نورستان او د نورستان لغمان ترمنځ سرکونو رغولو او په نورستان کې د برېښنا بندونو جوړولو دپاره اړوند وزارتونو سره د بودیجی پیدا کولو په برخه کې مرسته وکړو. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه د لوړو او شنو غرونو او ښکلو سیندونو درلودونکی ولایت دی چې د ښکلو منظرو په لیدلو سره د انسان زړه کې خوښي پیدا کیږي. که چیرته یاد ولایت ته غځېدلي سرکونه په اساسي ډول ورغول شي او د لارو په اوږدو او د ولایت په مرکز پارون کې هوټلونه او د مسافرو د اوسېدو دپاره نورې اسانتیاوې برابرې او امنیت پیاوړی شي نو د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو بهیر به نورستان ته رامات شي.
آزادی او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلې ومني ستاسو د خوشي او سوکالۍ په هیله مو د دیونې راغلي پیغامونه در تخبروم چې پر بیلابیل ستونزو او موضوعاتو مو خپل نظرونه او غوښتنې را سره شریکې کړې دي او د غرض به د افغان کډوالو په ناغوښتونکو پر ستونزو هم لښتم سو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو د وزارت له مسول سره به خبرې پرې واوري. لومړی د یو کوچی ستونزې اورو چې زموږ سره یې په دې پیغام کې شریکې کړې.
اورم سلام علیکم بابا سلام او مزمان داریو خاریو غریبیو نو د پراده ولایت مې د انارګرې د ولسوالۍ مې د غزما پیغام نشر کړ نو دا چې موږ مالو سره فعال دي چې دا چې په تلیبه چې د خبرانو نه نه دي چې نو د څه پازا دی او خروان دې په خلوي یا په 50-60,000 افغانۍ به کوي د خیر دا چې کړي چې دا مالو څه مودا چې کوي چې دا سره دا چې و شو خپل پرمخ باندې نو ما دغه د ازادي راځو خرڅو کوته دغه د چې مقصد د دولت دغه همکاري د مالدارو خوشانو خوارانو سره وکړي خدای پاک مو مال سره.
بله سلام علیکم دا ورنه چې مال کندار د ولایت ناری کنه ولدا بعد منګه دا خواهش کوم حکومت ته چې منګه خپل تنخواه خپل معاشونه ازادي کوټه مې ترایکه والا چې منګه په شپږ وو مېشته ته مېشت منګه ماشونه نه ګرځیدل. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبد الباقی يم د خلمن ولایت فتماس کې. ورور مشکل مې داغه د پښته د یو کال وسو چې د ورور وڅ کمی پرې کړل د خالي یو د یاسان انتظار د مسله ده دغه خلک د پټو چې ورته دي وسې نن راځي سبا راځي په دې مابل کې یو کال وخت تیر شو تقریبا په صلاح خلک بناسي دغه انتظار چې نن ورځ سبا ورځ نیما شنو د سات خیدان په شنه سره په پیغام نو سره.
السلام علیکم محمد فین خپلواکم دا فراه ولایت در سره د چلی کوم پر کار شیم. بعد سلام ورور سغوانم چې زموږ د اوبو بند فراه ولایت آیا تر اوسه پر ولې دا سم پریکړه د پرسوی چې اندې رسمي کار شروع شي ځکه چې مرکزی حکومت نه موږ دغه غواړو چې زموږ د فراه بند موږ ته جوړ کړي ځکه موږ د بکواد پونه چې او د دې ټول فراه ډیره سیمه ده نو ځکه چې موږ دغه غواړو چې دغه سپیره دښته مو په شنو باغو بدل شي او په شنو کښتو باندې بدل شي له تاسو سره پام.
السلام علیکم زاب وسیل کو زید زاب ولایت د شهر صفا ولسوالی خبر کوم دلته زما شو ولایت کې د لاسه سباب ورسالی هم پا ولایت که بشی تو دیر خلق اخصاصی ما داشت سوری ویلی و شنکی زیو سگریت از کوی برای در سگریت که چینی زیتا بلاس وارد که دا وست دا شد پارا پا خوی و ناز کوی سگریت کاشتا ما اخبال خلستر گویی اگه شنه و مال پا فوال اصلا و اگه با دفتر گو خدا خلق باید سگریت دوت کاشتی یکی یه خوکی اینو دا دا از خلق اینو ما دو خلق تا دا غزی بروی یا چنیان سگریش پا لاسوار نیسته بخپل اگه سرا پراویلا نگوارده دیر آقا مخت خزکی شدکی بیا بل زی پا لاس کی پسی ورک شوی که وینسا یست کوا فعلا نوی اکس چنی واقع دا نوی سنگ خواد که داشی دا غشت براوی ولی پا نشو اختار لو ما دا خبر دا و بل زی زوست دا مطر کسپورو ما دا کندار کابل پلوی لاروانی د جلدک په علاقه کې د رباط سیمه کې دلته د یو پوسته د کنډک کې د دغه کنډک عسکرو موټروان ته موټروان یې راوګرځو وایي چرس در سره دي هغه وایي اوه راسره دي برای چرس ورکړ یو ټوټه وایي اوس نو کم یو دانه پر چیک درته وویلم نو هغه وایي بس مننه څه کوم نو دا زموږ لیست دی چې خلک څه داسې دغه کوي نو دا څه رقم به نشي ټیک په افغانستان کې بند دا غوښتنه یم
السلام علیکم ز زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پریږدم زما د یونیسف د اروان د ډاکټر څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې چې د کوم کورسونه دي تقریبا د حمل ساو د جزا د درو میاشتو ماشونه زموږ څخه ګرځولي دي او د یو لفظ ورځې پنځلس ورځې مخکې چې موږ ورغلو دا یې راته ویل چې ستاسې ماشونه نه دي راغلي ستاسې کورسونه درې میاشتې مخکې بند شوي ولو موږ ویل تاسې خو به موږ ته خبره کوئ چې بند شوي وایي نه نور به موږ دا کورسونه بیا نور ته ویلی موږ الزیري مې ورکړی دي الزیري مو اضافه کرغافیاده کړې ده لیکن ماشونه نه دي راغلي په خپل سر باندې دا کورسونه بند شوي دي نه پوهېږي موږ څه دا ولي چېرې مقصد دی کم ثبوت غواړي نشکور ثبوته نه لرو چې موږ درې میاشتې دغه کورسونه ورته ویلي دي او زموږ ماشونه نه دي راکول شوي نو دا زموږ غوښتنه دي تر اړوند مربوطه شعبې پورې ورسېږي. وسلام.
بله سلام علیکم. سلام تاسو ته. سلام د غزې راډیو ټول کارکونکو ته. زه په خپل ځای کې هم نه لاس ورکم چې یو لږ نه لسلې ته هغه به چې موږ باید وکړو یو عصب د ایران کاری او دلته په دشتو کې وسته سره مې سوي چې برلې ول سوي دي او دا غزه دې څه یا او بره من سره او بره دې او دې دې او دې او دې او بل دې هم نه لاس ورکم دا ښه راځو کې چې هغه به ګستري دا او د حسد په رحم دې اتلر ممکن دې هم شته دې هلې چې موږ په یوه باندې وګورې او دې راته په یوه باندې ورشي چې زه راته پریور کوي دا چې موږ نه کام یو په خپل نه کام دې دا نو خريدي کوي ما په دې کې ما څه وګورم زه خريدي خريدي نور هم فتح خام.
السلام علیکم. دا زادې رادیو پرکون کو دې دوم کتنې چې سلامونه وړاندې کوم. حیات الله جهانی زابل نه علیکم وعلیکم السلام. زما پیغام د افغانستان اسلامي دولت او د افغانستان طالبانو رهبری شورا دا پیغام در ترسو ته د افغانانو سمي اوسي سیمنته یې سوي دي کوم یونی چې کوي چې دی یو لري په کول دي په اړه نور لاسره کې او ځان یو افغان یو واحد افغان له ځان جوړ کی نور دا د پروډوي د چې څو ځان خلاص کی او یو داسې واحد حکومت جوړ کی ترسو نړۍ ورته په ګټه راشي ټول افغانانو بیا هم داخله ده څو په صلح کې ورخه واخلې د سلمه پیغام په نړۍ تر ګوډ ګوډ ورخه.
السلام علیکم. زه ولی جان د هلمند سات سره تاریخ کېم. زما یو دا هیله ده زه خپل امنیتي سره یم او دا هیله مې د ټول مو مشران څخه ده د کوم یو کار دي چې موږ ته تر دوه څنګه ماشه باندې او دی غواړي چې مخصونه مستنه راکړي دا د هلمند د څوک علامه ده ولی په دغه کورونو په سیدې زینب په سیدې بچان رادیو شل نغواړي دا دوی ما شنه پر باندې کینن نو سبا ما شتر کنن نو سبا ما شتر کو نو موږ دا صدر ما نه اشته چې ور څه مشتنه در کړی نو نو
مننه دوستانو استاسو پیغامونه مو واوریدل. البته دا پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او موږ یوازې استاسو نظرونه او استاسو ستونزې خبرو. اوس به د څو هغو دوستانو نظرونه واورو چې د کډوالو چارو په برخه کې خپلې ستونزې را سره شریکې کړې دي.
زمن لا بدین به بدغش خبره کنه از ما دا پیغام دی چې زه ما جل بل تر اغلی راته زربه دا چې څه څه مجبوره پاتې دي او حکومت هیڅ دستانه نه کوي بعض نه سره نه هم کولی وسته
سن راوی مصادره ما ده باطرس خبر افغان سلام
سلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو ته ټولو ته سلام وړاندې کوم. بعد سلام د موږ د پیغام دا چې مخکې به له پاکستان ماجر ډېر راتله کډه به راتلي اوس نه راځي. جمهور رئیس د موږ د پیغام دا چې دغه ماجر د ټول راشي چې هر چېرته ماجر راغلی دي ولاکه مغه ځای بالکل آباد شوی ده، هم ملک راغلی ده، مغه ځای کې سهولت راغلی ده او باید چې بده ډېر سخت بوج واچي چې دا ماجر ټول بار پښتنو را دې خواته کې له پاکستان او لوی وطن پښتنو خپل وطن ته راشي. وسلام.
الو سلام علیکم آزاد رادیو ته سلام نه وره چې کار کوم کو تا ورېدم کو تا بعد سلام زه رحمت الله رحمت ته کابل چې تماس سوا یم پکتیکا ولایت یم او د انډیا چې